آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. په پنجشیر کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د موټر بم په چاودنه کې 14 کسه وژل شوي دي. په یوکراین کې عسکري ته جلبیان غوښتل کیږي، او امریکا په افریقا کې د شخړو د مخنیوي دپاره د افریقایي اتحاد د هلو ځلو ملاتړ کوي. قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونې کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته دا راپورټ واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د جمهوري ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو سره لیدلی دی. د دې او نورو مطالبو تر څنګ به د امریکا ژغ سرمقاله هم واورئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د پنجشیر په ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د موټر بم په مرګانۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د ای پی خبري اژانس د یوه حکومتي مقام له قوله رپورټ ورکوي چې یوه حمله کوونکی د بمونو څخه ډک موټر د پنجشیر ولایت په یوې امنیتي پوسته کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه واچو. طالبانو سمدستي د دغې حملې ذمهواري قبوله کړه. د پنجشیر د امنیه قومندان مرستیال نجم خان د ای پی خبری اژانس ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ پولیسان او اووه تنه ملکي کسان وه. د پنجشیر والي عبدالرحمن کریمی د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې زیاتره ملکیان هغه مهال ووژل شول چې په یوه سرویس موټر کې ناست وه، او د امنیتي پوستې څخه یې د تېرېدو لپاره د تلاشۍ انتظار کاوه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې په خپل تلیفوني پیغام کې وویل چې یوه جنګیالیه دغه حمله کړې ده.
د بلې خوا د چهارشنبې ماښام د خوست ولایت د علیشیر په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې باندې په حمله کې څلور پولیسان وژل شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د خوست د ولایتي چارواکو لخوا خپره شوې ده، ویل شوي دي چې په پوستې باندې په برید کې دوه پولیس او دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې درې تنه مخالف وسلوال کسان هم وژل شوي دي. د خوست امنیتي قومندانۍ مرستیال یعقوب خان اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دواړو نښتو دوه ساعته دوام درلود. هغه دا خبره هم وکړه چې دغه حمله د حقاني شبکې کړې ده.
یوکراین د جلبي عسکرو د رابللو امر کړی دی چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو چې د یوکراین په ختیځ کې په تقریبا 12 روسي ژبو ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي مقابله وکړي. موقتي صدر اعظم الکساندر تورچینوف پرون د پنجشنبې په ورځ د عسکرو د راجلبولو فرمان فقط څو ساعته وروسته له هغه لاسلیک کړ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وغوښتل چې یوکراین دې د روسیې د سرحد سره نږدې د جنجالي سیمې څخه خپلې ټولې نظامي قواوې وباسي. شغلی پوتین دا غوښتنه د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل سره په تلیفوني مخابره کې طرح کړه. ټاکل شوی د جرمنی صدر اعظم نن واشنگتن ته راورسیږي او د جمهور رئیس براک اوباما سره وګوري. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس وویل چې شغلی پوتین د غراز د یوکراین په اړه د مفصلو خبرو په ضرورت باندې هم فشار واچوه چې پکې ټولې سیمه ییزې او سیاسي قواوې برخه ولري. په یوکراین کې د جلبي عسکرو د رابللو فرمان چې د 18 کلونو څخه تر 25 کلونو ظلمیانو پورې به پکې شامل وي، یوه ورځ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د یوکراین مشر وویل چې د حکومت نسي کولی په دوو ختیځو سیمو کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو د تحریک مخه ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې امریکا د افریقا په مشرۍ د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د دغې لویې وچې تر ټولو سختې مرګانۍ لانجې د حلولو لپاره مبارزه کوي. ښاغلی کیری پرون د پنجشنبې په ورځ ادیس ابابا ته د خپل سفر په وخت کې وویل چې ډېر زیات ملتونه په دغې پراخ بنیادي لانجې کې در راشکل که دو ده خطر سر مخامخ دی. کری ده ایتیوپیا پا پلازمینه که ده افریقای اتحاد مرکزی دفتر وکوت او ده مرکزی افریقا ده جمهوریت ده چارواکو سره خبری وکره. پا حقیقات که مسلمانان دیه تا مجبور سوی دی چه ده ایساویان ده حملو سخو تشتی او خپل کوری نپریش دی. هغه پرون ده ایتیوپیا، یوگندا او کینیا ده بحرانوی چارو ده وزیران سره وکتل او ده هغوی سره پا دی اره خبری وکره چه سنگه پا جنوبی سودان که ده جگلی کون کودلو ده خونری و جگلو مخه ونیول سی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ویلي دی چې د هغې بمیچونې او د چاقو کشانو د حملو په جواب کې به قاطع اقدامات وکړي چې د سینګیانګ د ولایت د اورګاډي په یوه سټېشن کې وکړي. چارواکو ویل چې په دې حملو کې چې د چهارشنبې په ورځ وسوې درې کسه وژل سوي او نه اویا تنه زخمي سوي دي. حمله کوونکو د سینګیانګ په پلازمینه ارومچي کې د اورګاډي په یوه سټېشن کې اول بمونه کښېښودل او بیا یې د اورګاډي په سپرلوی باندې د چاقوګانو وارې وکړل. د چین د پیبلز ډیلي په نامه رسمي ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې وژل سوي کسان یو لاروی و او دوه تنه خپله حمله کوونکي وه او په رپورت کې دا نه دی ویل سوي چې دا حمله کوم ځانمرګه کړې ده که نه. د چین رسمي خبري اژانس سنهوا ویلي دي چې دوه مشکوکو وژل سوو کسانو د اوږدې مودې را په دې خوا په مذهبي توندلارو حملو کې لاس درلود. سنهوا د چین د جمهور رئیس له قوله ویلي دي چې د تروریستانو د ځپلو دپاره باید قاطع اقدامات وسي.
پرون د پنجشنبې په ورځ د مې د میاشتې لومړۍ نیټه د کارګر د بین‌المللي ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې د مظاهرو او احتجاجونو په کولو سره په نښه سوه. په ترکیه کې پولیسو په مظاهره چانو باندې اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو بمبې استعمال کړې. په استانبول کې د ترکیه پولیسو د مظاهره چانو سره چې کوشش کاوه د تقسیم میدانې ته چې د کارګر یا د مې د ورځې عام مرکز دی ځانونه ورسوي اخو ډب وکړ. تیر کال په دې ورځ په دغه ځای کې ډېرې سترې مظاهرې وسوې چې د حکومت پر ضد تحریک بدل سوې او لږ تر لږه 50 کسه پکې زخمي سول او په استانبول او انقره کې تقریبا 140 کسه پولیسو ونیول او بندیان یې کړل. پرون د مې د ورځې په رارسېدو سره روسي کارګران د ماسکو سره د ماسکو سره میدان ته راوتلي وو او د وطن پالنې نارې یې وهلې. هغوی داسې لوحې رااخیستې وې چې پر لیکل سوي وو زه په خپل هیواد ویاړم او موږ په خپل جمهور رئیس باندې باور لرو. په سره میدان کې د رسمي ګذشت په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو څخه راوروسته د مې د ورځې لومړۍ مظاهره وه.
د عراق د انتخاباتو چارواکي د پنجشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو د رایو په شمیرلو بوخت دي. دا په 2011 کال کې د هغه هیواد څخه د امریکایي قواوو د وتلو څخه وروسته لومړني عمومي انتخابات وه. د عراق صدر اعظم نوري المالکی وویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمیر خلکو ګډون کول د تروریزم او د هغوی په مخ باندې څپېړه وه چې غوښتل یې دا انتخابات ګډوډ کړي. هغه دا باور څرګند کړ چې د ګوند به یې وګټي او د نورو څخه یې وغوښتل چې د ګوند سره دې ائتلافي حکومت جوړ کړي. ویل کېږي د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجې به تر دوو اونیو پورې معلومې نسي. د انتخاباتو مامورین وویل چې د دغه هیواد د 22 میلیون مستحق کسانو څخه تقریبا 60% یې په رایه ګیري کې برخه اخیستې وه.
چین وایي چې هغه به وروسته په دې میاشت کې د چین په ختیځ سمندرګي کې د روسیې سره د سمندري قواو ګډ تمرینات پیل کړي. په دې سیمه کې د چین او جاپان ترمنځ د خاورې د ملکیت په سر جنجالونه راپیدا دي. د چین د دفاع د وزارت په یوه بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه عادي تمرینات به د مې د میاشت په اخر کې د دغې جنجالي سیمې په شمال کې شروع سي. چین او جاپان د اوږدې مودې را په دې خوا د چین په ختیځ سمندرګي کې د هغو څو ټاپوګانو په سر چې انسانان نه پکې اوسیږي جنجالونه لري. په دغو ټاپوګانو کې زیاتې طبیعي زیرمې موجودې دي او د کښتیو ستراتیژیکي لارې لري.
او په برونای کې د اسلامي شریعت قانون نافذ سوی دی. په دې قانون کې سختې سزاګانې شامل سوي دي چې پکې په درو وهل د لاسونو او پښو پرې کول او سنګسارول هم شامل دي. د برونای پاچا سلطان حسن البلقیه دغه نوې دغه نوې جزایی قانون سټایلی او هغه د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد لپاره چې فقط 300,000 نفوس لري ستر بریالیتوب لیدي. د دغه قانون د لومړي پړاو د نافذولو لمخې چې پرون د پنځشنبې په ورځ اعلان سو، د برونای خلکو ته به د یو لړ اعمالو له کبله د جرمي او بند سزاګانې ورکول کیږي چې په هغو کې به یوه سزا د جمعې د لمانځه د نه ادا کولو له کبله ورکول کیږي. نورې سختې سزاګانې به هم ژر وروسته اعلان سي. په هغو کې به د غلا د جرم په کولو سره د لاسونو او پښو پرې کول او وهل هم شامل وي، او د زنا او لواطت سزا به سنګسارول وي. د برونای اسلامي مقاماتو د دې سزاګانو دفاع کړې او ویلي دي چې د هغو لپاره به په ډېره لوړه کچه ثبوتونو ته ضرورت وي، او هغوی دا ادعا هم کړې ده چې د برونای خلکو چې اکثریت یې مسلمانان دي د دې قانون ملاتړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریده. اوس په مو کریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د جمهوری ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو سره په ار کې لیدلې، او د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو په ترتیبات ورسره غږېدلې دي. نور تفصیل تاسو زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خوا د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په باب د کاندیدانو شکایتونو څېړنه لا روانه ده، جمهوری سمیت کرزي د پنځشنبې په ورځ په ار کې په یوه غونډه کې راتلونکي جمهوری ریاست د واک د سپارلو په سر د جمهوری ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د جمهوری ریاست دغه په خپل شی وبان کې ویل شوی چې په دې غونډه کې جمهوری سمیت کرزي دومره سیالانو سربیره د سترې محکمې رئیس پوهاند عبدالسلام عظیمی، د پارلمان د دوه مجلسونو رئیسانو عبدالرؤف ابراهیمی او فضل هادی مسلمیار سربیره د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم برخه لرله. د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپل شی وبان کې ویل شوی چې جمهوری سمیت کرزي د واک د سپارلو او د لوړې د مراسمو د پورته کولو د خطر سره کول لپاره د اداري چارو د لوی ریاست تر مشرۍ لاندې یو دولتي کمیسیون ته وظیفه وسپارله. همداشان جمهوری سمیت کرزي د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې د مراسمو ته د بهرنیو میلمنو د رابلل لپاره دي اقدامات ترسره کړي. جمهوری سمیت کرزي د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په لومړنیو نتیجو کې رامخته شو دوه مخکښو کاندیدانو سره په کې نن په داسې حال کې د لوړې په مراسمو خبرې کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د لومړنیو نتیجو په باب په خپل لومړنۍ علني غونډه کې د 210 نه زیاتې رای چې د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باطلېدلو پریکړه شوې وه باطل اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د کاندیدانو اسازو او د انتخاباتو د سارونکو په مخ کې د 515 محلونو په باب د سلورو کاندیدانو اعتراضونه او شکایتونه وڅېړل، او د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپله پریکړه ولېږله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې پریکړه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 515 محلونو رای باطل اعلان کړی دی. د دغه کمیسیون وایان نور محمد نور امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نه غواړي چې د 3340 نورو محلونو په باب هم ژر دغه کمیسیون ته خپله پریکړه وړاندې کړي.
مشکلات
عدیدی دارن. محمد نورویل سلویخ نور درای و محلونه شدیر سونزی لری او پا بابی راپور دی انتخاباتی شکایتون کمیسیون تا هم سپارل شوی ده. ده دقیق کمیسیون لخواه چه هر پریکلا پا بابی وشی دی انتخابات و خپلواک کمیسیون بای عملی کوی. دی انتخابات و خپلواک کمیسیون ویشی دقیق سلویخ رای و چولو د محلونو پرایو کې هم زیاته درغلی لیدل کیږي چې لامل دغه کمیسیون د دغه 3340 محلونو رای د انتخاباتو په لومړنیو نتیجو کې نه دي شمیرلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دوونه کیږي چې په نایجیریا کې اسلامي سخت دریز ډلو بوکو حرام د خونځي پیغلې جنکی برانته کړی دی. د دغه جنکو د جملې نه په لسکونو جنکی بیرته راتختیدل دي، خو اوس هم شاوخوا 100 جنکی د دغه خلکو سره دي. د چیبوک په سیمه کې د دغه تختول شو جنکو میندو پلرونو مظاهره وکړه. هغوی وایي چې چارواکي د جنکو د مونډلو د پاره کوششونه نکوي. د امریکا غک خبريالې ان لوک داسې رپورت را لګلې دی چې ځا نظرانه یوسف زئی درته لولم. کله چې امریکا غک پرون په چيبوک کې د برمته شوی یوې جنې د کورنۍ سره خبري کولې، نو په ټلیفون د برمته شوی جنې چغې اوریدل کېدې. د وی برمته شوی جنې پلاروایي د هدوونی ورته چې د نایجیریا حکومت د دغه هواد په شمال کې د بوکو حرام د ډلې په خلاف د وکال راهسې عملیات پیل کړی دي، خو د تشدد په ختمولو کې ناکام شو دي. د برم تشو جنکو کورنۍ وایي چې حکومت ته پکار ده د نړیوالو نه مرسته وغواړي، خو بل اړخ ته حکومت د نړیوالو د مرستې غوښتلو نه ډډه کوي. د چیبوک د جنکو دغه مسله په ملي مسله بدله شوې ده. په ابوجا کې د چهارشنبې په ورځ په سلګونو مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي وو او د حکومت نه یې غوښتنې کول چې د مسؤولو کسانو په خلاف دې سخت اقدامات وکړي چې جنکۍ آزادې کړی شي.
او اوس په مکړي لنډو او مهمو خبرونو ته. د پنچیر په ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د موټر بم په مرګانې حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. همدغه ورځ د چهارشنبې ماښام د خوست ولایت د علیشیر په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې باندې په برید کې څلور پولیسان وژل شوي دي. او په هغه خبر پاڼه کې چې د خوست ولایتي چارواکو لخوا خبره سوې ده، ویل شوي دي چې په پوستې باندې په برید کې دوه پولیس او دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي دي. یوکراین د جلبي عسکرو د رابللو امر کړی دی چې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو چې د یوکراین په ختیځ کې یې په تقریبا 12 روسي ژبې ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي مقابله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې امریکا د افریقا په مشرۍ د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د دغې لویې وچې تر ټولو سختې مرګانۍ لانجې د حللولو لپاره مبارزه کوي. او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ویلي دي چې د هغې بمچونې او د چاقو کشانو د حملو په جواب کې به قاطع اقدامات وکړي چې د سینګیانګ ولایت د اورګاډي په یوه سټیشن کې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز برخه خبرونه بل رپورت. د افغانستان د پاره د طالبانو په پرتله اداري فساد لوی ګواښتي. دا خبره تیر ورځ د امریکا د سنا مجلس په استیمایا غونډه کې جنرال جان ایلن وکړه. نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې واوري.
د سنا د بهرونی اړیکو په کمیټه کې پرون په استیمایا غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خاني قومندان جنرال ایلن افغانستان وضعیت ارزیابي کړ او خپل بیانیه د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس په نامه په یو پرانیستي لیک په بڼه پیل کړه. جنرال ایلن راتلونکي ولسمشر ته وویل چې ملي اردو به د جګړې په ډګر کې د طالبانو سره جنګیږي، خو اساسي کار د جمهور رئیس پر غاړه دی چې له هیواد څخه اداري فساد ورکړي او سالمه حکومتداري او د قانون حاکمیت ټینګ کړي او د عدلي او قضایي سیستم ورغوي. سناتور جان مکین په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه جدي پوښتنې مطرح کړې. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر په اړه جنرال ایلن د 14,000 او 600 امریکایي سرتیرو د پریښودلو په وړاندیز ټینګار وکړ. او سناتور مکین په دې اندېښنه وښودله چې لکه د عراق پیښه چې تکرارېږي. د خبرو یوه برخه ته ستاسو پام راګرځوم.
In my view, a replay of what happened in Iraq.
فکر کوم موږ څه داسې ښکاري لکه د عراق پېښه چې تکراریږي. هلته په پای کې هیڅ امریکایي سرتیری پاتې نشو. په یاد مو دی یو شمیر مشرانو ویل چې لږ تر لږه 60,000 سرتیری به پاتې شي. او بیا داسې ښکاري د لکه چې دوی د 10,000 امریکایي او 3,000 ائتلافي ځواکونو خبره کوله. د لږ شمیر ځواکونو د پریښېدلو فکر په سپینه ماڼۍ کې د دې فکر لامله پیدا شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس دومره تکړه شوي دي چې د طالبانو د بریدونو مخه نیولای شي. لدې نظر سره موافق یاستی؟
طالبان به تر ډیره مودې یو قدرتمن او بیرته راپورته کیدونکی ځواک پاتې وي. پښتنه دا ده چې هغه څومره جدي خطر پیښوي. زما په اند د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه چې مشاورین ولري او تجهیزات ولري، هغه به دا زمینه برابره کړي چې په اردو کې رهبري، تخنیکي وړتیاوې او د جګړې د میدان مهارتونه په ځواکونو کې نهادینه کړي او بالاخره به په افغانستان کې مخالفان له منځه یوسي. تر اوسه د افغانستان اردو د سرحد ته نه رسیدلی چې د رهبرۍ کلتور بنسټ ټینګ شي، د جګړې له مډرنه افزارو پر خپل سر کار واخلي او په سترو جګړو کې د هماهنګۍ مهارت عملي کړي. دا کارونه وخت ته اړتیا لري.
په خبرو شویو خبر کې د جنرال دنفورد له قبله ویل شوي وو چې که نړیوال مرستې ورسره نه وي، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ډېر ژر، یعنې په 2015 کې خپل اوسنی حیثیت لا سوار کری. آیا تاسو ورسره موافق
یی؟ د پخوانی شوروي اتحاد د دوران پای ته رسیدو موږ ته دوه درسونه راکړل. شوروي اتحاد هم مشاورین پریخي وو او د امنیتي ځواکونو په اړه برخه کې مشاورین پاتې وو او یو مواسره اردوی پریخي وو. د روسانو پریکړه هم دا و چې خو ډیر مشاورین به ساتي او له مالی پلوه به افغان ځواکونه حمایه کوي، خو پاوز ړنګ شو، په قومي او اتنیکي کرخو سره وویشل شو او پای موږ او تاسو ولیده چې کورنۍ جګړه او ورپسې وحشتناک دوران رامنځته شو.
د افغانستان د شمال لارې، د روسیې په شمول دغه د بالټیک هیوادونو له دې لارې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له افغانستان څخه کوم بهیر روان دی، ډیره استفاده کیږي. زموږ ساسي ورته متوجه نه یو، اما د افغانستان کې اوس یوازې د ډیر شونه څه باندې 23,000 امریکایي عسكر پاتې دي. د هغه لک نه پورته چې تر کال پورې په افغانستان کې ول اوس یوازې 23,000. دغه اکثریت ځواکونه د دې وسایل تقریبا 14,000 د اردو وسایت، په دې کې ټانکونه، زغروال موټر، عادي موټر او یا کانتینرونه، شپږ اتیا زره لاندې لارې نه ایستل شوي دي. نو طبعا په دغه لاره باندې یو اندېښنه موجوده ده، اما د افغانستان څخه د ځواکونو د وسایتو او خصوصا د دوی د امکاناتو د ایستلو کوم مصارف چې دي، شپږ و میلیارد ډالر اټکل سوی ده. او تحلیل یا څېړونکي د روسیې د چارو وایي چې روسیه او دغه شاوخوا هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار همداسې وساتي چې دغه شپږ یا اووه میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کړي، ځکه د دې د وتلو کومه لار چې ده د ګټه چې رسیږي هغه د سیمې هیوادونو ته، په شمول د اوکراین او د بالټیک د هیوادونو او د روسیې تر نفوذ لاندې ساحو ته او شرکتونو ته ګټه رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د افغانستان ټاکنې او ټاکنیز مبارزې په ډیرو ټولنیزو رسنیو کې د بحث توده موضوع ده. دا چې په دې اړه په همدې اونۍ کې څه ډول بحثونه کېدل یا لا هم کېږي او نور کوم مطالبو ته د ټولنیزو رسنیو اساسي ټکي جوړ کړي دي، په دې اړه تاسو پام وکړئ. دې راپور ته
ټاکنې د ټولو افغاني رسنیو سرټکی جوړوي. که څه هم چې افغانان په انټرنیټي ټولنیزو رسنیو کې په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو برخو کې سره ګډ نظرونه لري، خو نن سبا په سیاسي برخه کې په عمومي توګه په دوو برخو ویشل شوې دي. یو شمېر کسان د ټاکنو دوهم پړاو ته د تلو هرکلی کوي او نور بیا په لومړي پړاو کې د یو نومان د ګټلو خبرې کوي. په دې اکله ډېر تاوده بحثونه د افغانانو ترمنځ کېږي. که څه هم چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې دا ښیي چې هیڅ نوماند نه دی توانېدلی چې 50% رایې وګټي. همدارنګه دواړو مخکښو نمایندانو هم د خپل د ټویټر په پانو کې د ټاکنو د ورستیو پایلو په اړه خپل نظرونه له خلکو سره شریک کړي دي. د اشرف غنی د ټویټر په پانه کې د دیموکراسي د ودی د ټاکنو د شفافه پایلې او دوهم پړاو ته د ټاکنو د تګ په صورت کې د خلکو لیوالتیا په اړه خبرې خبرې شوې دي. خو بلخوا د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټویټر په پانه بیا په لومړی پړاو کې د خلکو له رایې څخه د دفاع په اړه او دوهم پړاو ته د ټاکنو د تګ په اړه دومره د خوشحالۍ څرګندونه نه ده شوې. همدارنګه پرون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ځینې چارواکي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل شخصي پاڼې لري او رسمي معلومات کې خپروي دا لیکلي وو چې کمیسون زرهاو مشکوکې رایې باطلې کړې دي. په دې اکله هم د خلکو غبرګونونه زیات وو. د انتخاباتو ترڅنګ دا اونۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سیلاب ځپلو سیمو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو ترمنځ لاس په لاس کېدل او زیانمنو شو خلکو سره د خواخوږۍ خبرې کېدې. دا سیلابونه چې د جوزجان، بادغیس، فاریاب او سرپل ولایتونو له کې رامنځته شوي وو او له سلو څخه یې ډېر کسان وژلي او په زرهاوو کورونه او ډېرې زراعتي ځمکې له منځه وړي دي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل وای چې اوس مهال د لوی قوت په توګه په نړۍ او سیمه کې د چین حیثیت مضبوطه سوې دی چې علت یې د نړۍ او په تیره بیا د آسیا آرام سمندر د سیمې سره د دغه هیواد اقتصادي اړیکې دي. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل دا خبره په دې وروستیو وختونو کې په غونډه کې وکړه چې په بیجنګ کې د چین په ملي دفاعي پانتون کې جوړه شوې وه. په غونډه کې د چین د پوځ سایمنسبانو او د دغه هیواد د ملي دفاعي پانتون محصلینو برخه اخیستې وه. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د دې لپاره چې په سیمه کې امنیت او ثبات وي، هغه څه چې په سیمه کې د تاریخي اقتصادي ودې امکان برابر کړی دی، امریکا باور لري چې د قوانینو په حساب اړیکې دي جوړې سي چې اساس یې په پتاګوراتا کې ازادي او د سوداګرۍ او اقتصاد ازادي پالیسۍ وي. همداراز په سیمه کې باید د موجونو د وسلو د خپرېدو مخنیوی وسي، د یو هیواد لخوا پر بل هیواد باندې د تجاوز مخه ونیول سي او ټولې لانجې په شفافه سم او سوله ییزه توګه حل او فصل سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې امریکا او چین دواړه د دې مسؤلیت لري چې په سیمه کې نوي امنیتي مشکلات چې پیدا کیږي حل کړي. هغه وویل کله چې د یو هیواد قدرت ډیر سي، سوکالی پکې ډیر سي، نو مسؤلیتونه هم ډیریږي. هغه زیاته کړه او د دې پوښتنې ځواب چې آیا یوشتمه پیړۍ د پرمختګ، امنیت او سوکالۍ سلیزه ده په دې اړه لري چې څنګه چین او د آسیا آرام سمندر د سیمې قوتونه خپل مسؤلیتونه ادا کوي او د موضوعاتو سره د قوانینو په اساس برخورد کوي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې موږ باید په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره په ګډه کار وکړو او د اړیکو یو نوی ماډل جوړ کړو. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هم وکړه چې د امریکا او چین د پوځونو ترمنځ د اړیکو یو نوی ماډل ته ضرورت شته ترڅو په سیمه کې د امنیت په اړه ګډ تفاهم رامنځته سي او مسؤلیتونه درک سي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ همکاري باید په درې ورسو کې ترسره سي، اول دوامداره او جامع خبرې اترې، دوهم د هغو موضوعاتو په تړاو چې دواړه هیوادونه ګټې پکښې لري جدي او عملي همکاري، او دریم دا چې د رقابت او اختلافاتو د حل لپاره داسې فضا رامنځته سي چې د خبرو اترو په اساس وي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د توازن د ساتلو مطلب دا دی چې امریکا غواړي ځان مطمئنه کړي چې حضور او بوختیا په سیمه کې چې د چین سره اړیکې هم پکښې راځي د دې مقصد لپاره دی چې په سیمه کې د چټکو تغییراتو سره چې په اقتصادي، ډیپلوماتیک او امنیتي لحاظ راځي ځان عیار کړي. ښاغلی هیګل دا خبره هم وکړه چې د دغه کار لپاره په سیمه کې قوي رهبری ته ضرورت شته چې په سیمه کې د ګډو ګټو پر بنسټ په عملي توګه همکاري ډیره سي او د سپینو خبرو له لارې اختلافات حل سي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د تور شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنن باران وسی د تودوخه لوړه درجه شپږ ویشت اټکل شوې ده. په کندهار کې به هم د نن د تالندې او برېښنا سره یو ځای باران وسی د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش ټیټه اتلس. په هرات کې بنن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخه لوړه درجه دېرش. په کندوز کې بنن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش. په خوست کې به هم نن د تالندې او برېښنا سره یو ځای باران وسی د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش. په هلمند کې به هم نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش. او په فراه کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخه لوړه درجه څلور دېرش ټیټه شپږ ویشت. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. اوس به د خبرونې محترم همکار قدر مشرف صاحب حاضر دی. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.